السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان او دغه سې ځینې نور رپورټونه واورې. د دې ترڅنګ تبصرې او شننې هم لرو، خو در سم مخکې د دې سات خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر نه اورو.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په رسمي سفر هند ته روان شوه. په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو د یو هندو ځوان وژل کېدو مظاهرې راپارولې، او په اوکراین کې د روسیې په ډرون بریدونو کې 21 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته روان شو. دا په تیرو سباندې لسو کلونو کې لومړی ځل ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو کوم وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه مهال د بهرنیو چارو موجوده د مملکت وزیره هینارا بانیکر هند ته تللې وه. ټاکل شوی چې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه نن یعنی د مې په 14مه د هند په سیلانی خار گووا کې پیل شي. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په یاد غونډه کې د هیواد ګډونې د شانګهای همکارۍ سازمان له منشور سره ژمنتیا ښیي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د مې په 3مه په اسلام آباد کې په ترسره شوي ټولګوندیزه کانفرنس کې غوښتنه شوې چې په ملک کې د امنیت لپاره د ځانګړي اقدامات وشي. له غونډې وروسته په خپره شوې شریکه اعلامیه کې ویل شوي په ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات د ولس په ملاتړ او د هغوی د باور ترلاسه کولو وروسته ترسره شي، او د پراخو عملیاتو پر ځای د هدفي عملیات وشي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین له ټولګوندیزه کانفرنس وروسته خبري غونډې ته ویل چې د امنیت ترڅنګ په ټولګوندیزه فرانس کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې شوې دي.
تمام سیاسي جماعت بهمی مذاکرات کې غیر انتخابات کی تاریخ کا تعین
کړ. سیاسي ګوندونو د مشورې او په اتفاق سره د عام انتخاباتو د لپاره ورځو ټاکي او لس په تیرو ټولو پوځي عملیاتو باندې عدم اعتماد کړی دی، ځکه په عملیاتو کې د ترخګرو په ځای عام ولس ځان او مال ته نقصان رسول شوی دی.
په ټولګوندیزه کانفرنس کې تحریک انصاف ګوند برخه وانه خسته او پښتون ژغورنې غورځنګ ته بلنه نه ورکړل شي، خو د نور اکثرو ګوندونو مشرانو او استازي پکې موجود وو. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو د سارویو یو ډاکټر وژلی دی. د میرلې تاڼي یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې ډاکټر رحمت ایاز پرون په میرلی بازار کې په دکان کې ناستو چې پر موټر سایکل سپرو مخ پټ وسلوالو پرې ډزې وکړې وی واژه او وتښتیدل. پولیس وایي دوه ورځې وړاندې هم وسلوالو په میرامشاه بازار کې په هوټل ناست یو افغان کس په برید کې وژلی او بلې ټپي کړو. له تازه پیښې سره په شمالي وزیرستان کې روان کال د وسلوالو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 900 ته پورته شوی دی. د کراچۍ نیو ټاون تھانې ته مخامخ هندوانو احتجاجي پرلات غزولې. دوی د احتجاج د مې په لومړۍ نیټه د یو هندو ځوان کمل کشن تر وژل کېدو وروسته پیل کړې. پرون ناوخته د وژل شوي ځوان ورور رام کشن او تره دلیپ کشن مشال لړیو ته وویل پولیسو په جالي مقابله کې کومل وژلې دی. د مې په لومړۍ نیټه د کراچۍ پولیسو ویلي وو د مقابلې پر مهال یو غل وژلی او بل یې ژوندې نیولې دی. پولیسو هغه مال ده هم ویلیو چې وسله د غلا موبایلونه او پیسې هم ترلاسه کړې دي. خو د کومل کورنۍ وایي هغه یو آرام ځوانو د خپل خویندو د ودونو د سودا لپاره د خپل ترزوی سره بازار ته روانو چې پولیسو د هغوی په وینا په جالي مقابله کې وژلی دی. بل پلو د سیمې د پولیسو یو مشر اس اس پی زبیر نذیر شیخ مشال لډیو ته ویلي د هندو ځوان د وژنې مقدمه درج شوې او د پولیسو انسپکټر فرمان علي شاه نیول شوی چې دا مهال ترې پلټنې روانې دي. او روسي خبردار چې د اوکراین چارواکي وایي د مې په 3مه د روسیې لخوا د ترسره شو وروستیو ډرون بریدونو په لړۍ کې په خیرسون سیمه کې 21 کسان وژل شوي دي. دا کسان د روسیې د بي پایلټ الوتکو لخوا په جنوبي سیمو کې د ولسي اهدافو د نښه کولو په ترڅ کې وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د قربانیانو له کورنۍ سره د غمرازۍ کولو پر مهال ویلي د روسیې هوایي بریدونو په خیرسون کې یو سوپر مارکیټ، د اورګاډو یو سټیشن، د استوګنې ودانۍ، د سخت اوزارو یا هارډ هارډویر یو دکان او پټرول پمپ په نخه کړي. زیلنسکی د مای په درېمه پر ټویټر لیکلي تر دې مهاله په یوه ورځ او په یوه سیمه کې 21 کسان وژل شوي او 8 څلوېښت نور ژوبل شوي دي. نوموړي هوډ ښکاره کړی چې د پیښې ټولو عاملینو ته به سزا او روسیې ته به ماتې ورکوي. د خبرونو پای.
خبرونم د نجیب امیر نواری دل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به اوري د هند په ګوا ښار کې نن د شنګای همکاري سازمان غونډه کیږي چې پکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون لري. د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ پرون په اسلام آباد کې ګڼګوندیزه کانفرنس شوې ده. د کورمې شینې کلي خلکو د بجلی لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړې.
اکثر 24 گھنٹو کی وا گھنٹا کل نوی کل ای وانی ما گھنٹا روشی او مت خوش کر بجلی نہ سیو و بوڑی ر مسئلہ دے سمو ار خونه ٹینکر اوڑی.
په خیبر پختونخوا کې رستۍ او بارانونو د خلکو فصلونه تباہ کړی دي.
زمون غډیر امید ده چې را د فصل ډیر خمه خو اوس ریسنتلی چې کوم غلیو شو باران شنو هغه چې کوم لوچی پاتې هغه لوچی هغه غوردور نه اوس د دې پیداوار چې کم ده د 100% نه ماته 5% هم نه ښکاری.
پرند مطبوعاتو د ازادې نړیوال روس علمان سلشوا په خوست کې د رسنی او استاسي شکایتونه لري.
ډیره غټه ستونزه خپل اقتصادي ستونزه ده چې د دې په نتیجه کې د افغانستان په کچه تقریبا ډیره زیات رسنۍ د رکود سره مخامخ شوې دي او یا نور هم د مخ په زور روانې دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور په خبرونو کې هم تاثور دلی وی چنن او سبا د هند په گوا کې د شنګای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کیږي. د دې لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم د هیواد سفر کوي. دا وخت موږ سره د نیوز رسپانې خبریال ارشد یوسفزی په ټلیفون دی. دا غنه پښتنه کو چې د دې غونډې په اړه معلومات راته راکړي. ارشد یوسفزی صاحب کدار ته وایي چې آیا دا غونډه پیل شوې ده؟
خارجہ وزارت وزیران برازی بلاول بٹو زرداری دا پاکستان چکم دا بھارو چارو وزیر دے اغبا هم نن ماسپخین گوا ترا رسیدی او نن بیا دا سی امکانات لري چې ماخام دوی لپاره یو ډوډۍ کې خوده شوی دا پدای کې کلچرل ایوننګ ورته وای او پدای کې ملاقاتونه کیږي او ښکاری داسې چې بلاول بټو زرداری او د هند وزیر خارجه جشن کروا دغه یو موخه تر لاسه کوي د یو بل سره د دې کتلو او بیا سبا د دې لیدل کتل ممکن دي.
او ارشد یوسفزی صاحب سوال کیږي چې آیا د دې غونډې ایجنډا څه ده؟
دغه جی د دې توي کونسل اف فورن منیسټرز میټینګ د شنګای چې کوم کوآپریشن اورګنایزیشن دی او دا غونډه کیږي د هر کانفرنس نه اول دو میاشتې درې میاشتې وړاندې چې کله دا نور د دې ټولو هیوادونو سربراهان ملاوي کې دا غینه اول دا غونډه کیږي او په دې کې دا فورن منسٹرز یا بهرنی چارو کوم وزیران دي دوی دا هغه میټینګ ایجنډا ډیسکس کوي. نو دوی بنن چې کینی یا سبا چې کله کینی دوی به دا ایجنډا ډیسکس کوي چې بده را روانه چې کوم غونډه په جولای میاشت کې هغه کې به کوم کوم خبرې کیږي او بیا به سبا ماسپخین په نا وخت ټایم کې دوی په دا چې کوم خبرې دوی اګری کیه په کوم خبر باندې موافقت راشي هغه بیا دوی د صحت کوي.
سیدا او بلدا چې ارشد یوسفزی صاحب لکه څنګه چې ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداری یا د پاکستان اریو چې کوم د بهرنیو چارو وزیر دی د دوه سره یو لسم کال نه روستو په لومړي ځل هند ته سفر کوي. د پاکستان او د هند اړیکې هم اکثره خرابې وي. تاسو وایئ چې د دې ملاقاتونو به څه نتیجې راشي د پاکستان او د هند په تعلقاتو کې؟
دا خو جی ډیر د وخت مخکې خبر ده چې په دې کې بس مثبت بدلون راشي خو دا په خپل هم د بلاول بټو زرداری د راتلل هندستان ته په خپل یو ډیر لوی خبر دی ځکه چې په هند کې ټوله میډیا او د پاکستان میډیا هم دا یو ډیر لوی قدم بولي د هند او د پاکستان تعلقات په کولو د اړه. د دې کې یو خبر داسې ده د هینا رباني کر نه بعد د اول ځل دی چې فورن منیسټر روان دی. اگر چې صدر اعظم نواز شریف په 2014 کې راغلی او ورسره بیا سرتاج عزیز په 2014 کې هند ته راغلی وو، خو د دې نه بعد د دواړو هیوادونو یو بل سره خبرې اترې بالکل ځنډېدلې دي او داسې شکل وي کچه باندې څوک نه راغلی هندوستان ته. نو عین ممکن ده چې دوی یو بل سره ملاقات هم ونه کړي، خو د بلاول بټو زرداری شخصیت ته کومه وګورو نو داسې هم کېدی شي چې دوی نن ماښام یا سبا چې کله دی یو بل سره ویني نو شاید چې دوی یو څه خبرې وکړي. اگر چې د هند میډیا او د پاکستان میډیا دا هم وایي چې شاید دوی کوشش وکړي د یو بل سره ناستې پاستې لپاره، خو هغه ممکن نه ده، امکانات نه لري. او دواړه هیوادونه دوی چې کوم خارجه وزارتونه دي هغوی هم کوشش کوي چې دا خبره ډېره لو لیول وساتي، ډېره هاي پور نه کړي.
سمدن ډیره مننه ارشد یوسف صاحب د معلوماتو را کولو.
مننه
اوریدونکو. تاسو د نیوز ورځپاڼې د خبریال ارشد یوسف زینا د هند په گووا کې د شنګای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې حال اوریدو. مشال ریډیو تاسو ورې ورزو د یو بل رپورټ طرف ته. پرون په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو ټولګوندیزه کانفرنس شوې دی. دا ټولګوندیزه کانفرنس عوامي نېشنل ګوند رابللی و. ځینو ګوندونو په یاد کانفرنس کې دریو وړاندې کړی چې یوازې د ولس په ملاتړ او د هغې د باور ترلاسه کولو نه پستې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات ترسره شي او د لویو عملیاتو کولو نه دې ډډه وشي. په دې ټولګوندیزه غونډه کې پاکستان تحریک انصاف ګوند برخه نه واغستې او پښتون ژغورنې غورڅنګ ته بلنه نه وه ورکړل شوې. په دې اړه تفصیل ګوهر مسید راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند په قربتوب کې شوې ګڼ ګوندیزي غونډې ته یو شمېر سیاسي مشران ورغلي ول. د غونډې په ختمېدو باندې په شریکه یو اعلامیه خپره کړه شوه چې په کې لیکل شوي وو چې یوازې د ولس په حمایت دی د وسلوالو پر ضد د پراخو پر ځای هدفي عملیات وشي او په ملک کې د امنیت په اړه خصوصي ګامونه پورته شي. په اعلامیه کې زیاته کړې شوې وه چې د امنیت ټینګښت او د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د ملکی امنیتي ځواکونو لکه پولیس، لیویز او نور اثری او منظم شي او هغوی د ولس په تایید او ملاتړ د وسلوالو پر ضد هدفي او اغیزناک عملیات وکړي. په غونډه نه وروسته د عوامي نېشنل ګوند سیکرټری جنرال میا افتخار حسین میډیا سره خبرو کې وویل
تمام سیاسي جماعت بهمی مذاکرات کې غیر انتخابات کی تاریخ کا تعین
ټول سیاسي ګوندونو د مشورې او په اتفاق سره د عامو انتخاباتو د پاره ورځو وټاکي. په تیرو ورځو کې شوي سرشمیرنې باندې په قبایلی ضلعو بلوچستان او پسند کې راپورته شوي تحفظات دا لرې کړل شي. په پښتونخوا او د ملک په نورو سیمو کې ترهګري ډېره زیاته شوې ده. د ترهګرۍ په اړه جوړ شوي نېشنل اکشن پلان باندې عمل ولې نه وشو؟ ذمهوار کسان دا ونیول شي او لس په تیرو ټولو پوځي عملیاتو باندې عدم اعتماد کړی دی، ځکه په عملیاتو کې د ترهګرو په ځای عام اولس ځان او مال ته نقصان رسول شوی دی.
عوام کو شدید جانی عمری نقصانات اٹھانے پڑے ہیں.
غونډې ته خپلې وینا کې د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضلالرحمن وویل چې د ملک پر مختګ لپاره پکار ده چې په ملک کې معاشي استقام راشي. مولانا فضلالرحمن په قبایلی سیمو کې کړي شوي پوځي عملیاتو باندې هم سوالونه اوچت کړل او وی ویل
2002 سے لے کر اب تک
کال 2002 تر اوسه پورې خوصه لس فوجي اپریشنونه وشول. د ضرب عزم او اپریشن د نجات په شان اپریشنونه هم وشول. آیا هدف پوره شو؟ په ښایسته خیالونو او خوبونو سره د فاټا انضمام هم وکړل شو، خو آیا یو هم مقصد یا هدف دې اړه ترلاسه شو؟ تاسو هر کال فاټا ته 10 ارب روپۍ ورکولو وعده کړې وې. آیا په دې اوو کالو کې 10 ارب روپۍ قبایلی سیمو ته ورکړېدل شوې؟ موږ لا په دې خبرو باندې اتفاق کول پکار دي، ځکه چې دغه د ملک او د اولس د حقونو لپاره ضروری دي. په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف ګډون ونه کړو او پښتون ژغورنې غورځنګ ته په دې بنیاد بلنه نه وه ورکړې شوې چې هغه رجسټرډ سیاسي ګوند نه دی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے اور دن کو مشال لیڈیو دا پا کراچے کے میشت اندوان لتی رو سو روز راہی سی پا احتجاج دی ویروس تو لاغ احتجاج او پر لت پیل کری چی دا میں پا لمڈیش پا نا وقتا یو اندوزوان کمل کیشن او وشل شو اغا محال پولیسو ویلی وو اغی یو غل وشلی او بلی جواندی نی ولی دی پولیسو دا هم ویلی وو چی لغلوی دا غلا موبایل فونونا وصلا و پیسی هم نی ولی دی خود وشل شوی اندوزوان کورنے وای اغا پا جالی پولیس مقابلہ کی وشل شوی او بے گناہ وو دوی دا کراچے دا نیو ٹاؤن پولیسو تانی مخی تا پر لت اچھا ولی د خپل مړی رستی رسومات نه دا کبي او وای انصاف دی ورسره وشي بل په لو د سیمه د پولیسو یو مشر اس اس پی نصیر شیخ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اندوزوان د وشنې مقدمه درج شوی دا د پولیسو یو انسپکټر فرمان علی شانی ول شوی چې د محل تری پلټنې روانې دي تفصیل د نیاسلی پر رپورت کې
په کراچۍ کې د نیو ټاون پولیسو تانې مخېتا په احتجاجي پرلت ناس هندوان وای چې تر سو ورته انصاف نوی میلاو شوی تر هغه با خپل احتجاج جاری ساتي او خپل مړې به هم نسپاري د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې وجلې شوی هندو ځوان کمل کشن رور رام کشن د مای پدرایما مشال لیډیو ته ویل چې رورې پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دي دوی دوی زما رور وجلې دي هغه ډاکو نو تر هغه نو پولیسو تری پیسی هم هاغستی من خپل کورو چې پولیسو را ته خبر راکو چې کمل کشن ټپی شوی دی من چې روختون تلاړو نو هغه مړ پروتو رور می د ترزوی سره د سامان هاغستو لپاره روانو ولی چې نن روز زما د دوه خويندو
دو بهنو کی شادي دی میری آج
رام کشن زیاته کړي چې نن د مای په درې ما د دوه خويندو ودونه وو او د هغه د ودونو سامان لپاره رور می د خار لیاری سیمه تروانو چې په لار کې پولیسو په نخ کړي جالی مقابلہ کی وجل دے په کراچی کی د نیو ټاؤن تانی مخیتا هندوانو دا احتجاجی پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې د مای په لومړی نیټه د شپې د یاد تانی پولیسو دا وکړي وا چې د پولیسو په یو مقابلہ کې یو غل وجل او بلې په جوبل حالت کې نیولې دي پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړي وا چې د غلو څخه وسلا پټ شوی موبایلونه او روپۍ هم ترلاسه کړي دي رستول هغه چې پولیسو د کمل کشن مړې خپلوانو ته سپارلو نو خپلوانو ترې کار وکړو او د پیخي پر زدي احتجاج پیل کړو چې د مای په درایما د شپې نا وخت هم روانو د وجلې شوی کمل کشن تر دلیب کشن مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیسو افسران د خپل خبرینا پشا شوی او کمل کشن په وجنه کې اصلي تورن پولیسانو پر زدي هیڅ ګامونه نه دی اخستی
اس می ده یقین دی یعنی کروای دي کې بھائی هم تحقیقات کر رہے ہیں
دی وای چې اس اس پی را ته ویلی وو چې مونږ پلټنې کوو او مونږ نه یو ورځي وخت وخت وو دوه ورځې تیر شوی خو اوس د پولیسو اس اس پی مونږ سره نه ملاویږي اوس پولیس د خپل خبرینا پشا شوی دی لومړی پولیسو ویل چې د پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی خو اوس وایي چې مونږ نه دی وجلې مونږ ته معلومات نشته دلیپ کشن زیاته کړی چې تر هغه به خپل مړې نسپاري او احتجاج به جاری ساتي چې تل سو په پیخه کې تورن اصلي پولیسان نیولې شوی نه وي بلخوا د سیمې د پولیسو اس اس پی زبیر نذیر شیخ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وجنې په زدي مقدمه درج کړي او یا د پیخه کې د نیو ټاون تانی د پولیس انسپکټر فرمان علی شاه نیولې شوې هم دی او نورې پلټنې روانې دي د اس اس پی په وینا چې د سیمې پولیسو ډی آی جی د پیخې نوټس اخستی او د پلټنو لپاره د ګلشن اقبال پولیسو اس اس پی ظفر صدیق په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې دوی به په دوه ورځو کې خپل راپور یا سپارښتنې وړاندې کوي خو په احتجاج ناس هندوان وایي چې پولیسو یوازې خپل یو عسکر نیولې دي او په پیخه کې اصلي تورن پولیسان د بچ کولو هڅې کوي نو دوی ځکه خپل احتجاج نه ختموي په کراچۍ کې دا د پولیسو لومړی مقابله نه ده چې د وجلې شوي ځوان کورنۍ مشکوکه بللې ده له دې وړاندې وار په وار څو ځله هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي چې پولیسو پکې د وسلوالو د وجلو نیولو دعوی کړي خو بیا وروسته د پولیسو افسرانو یا تحقیقاتي ډلو دغه مقابلې جالي بللې نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس 2113 او 15315 پیته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپګونه تر وو بجو، د شپې لنهونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال لیډیو دا اوریدونکو ورسو د یو بل رپورټ طرف ته په شمالي وزیرستان کې یو ډاکټر په هدفي برید کې وشل شوی دی. رحمت ایاز تستارو ډاکټر وو چې د ځایي خلکو پولیسو په وینا پرون په میرالی کې وشل شو. پولیس وایي ډاکټر په خپل کلینیک کې ناستو چې په موټر سایکل سپرو مخ پټو وسلوالو پې داسې وکړې او هغه ځای پر ځای وشو او بیا وتښتېدل. بلخوا پولیس پوس او انتظامیه د امنیت د ټینګېدو ادا کوي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي بازار کې وسلوالو د ویټرنری یا د سارو ډاکټر رحمت ایاس ووژو او بریدګر وتښتېدل. د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د مې په دریمه ډاکټر رحمت ایاس میرعلي بازار کې په خپل دوکان کې ناست وو چې موټر سایکل سپاره مخ پټي وسلوال ورغلل. دوکان کې په ډزو ووژلو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د مئی په لومړۍ نیټه هم د شپې میرامشا کې په یو هوټل کې ناصرګنده وسلوالو د افغانستان څخه راغلی یو مسافر وژلی وو او ورسره بل ملګری ژوبل کړی دی. هم د اپریل پر دیرشمه میرعلي حیدرخیلو کې ناصرګنده وسلوالو لخوا یو کس وژل شوی وو چې مړی حیدرخیلو کې غورځول شوی وو. د اپریل په 9 بیا د پولیسو او ځایي خلکو په وینا ناصرګنده وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړي ول چې د میرعلي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه د تختې دوه هڅه کړې و. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړې و او دواړه په موقع وژلي وو. په دغه پیښه کې دوه ځایي ماشومان ژوبل شوي هم ول. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 23 هم د شپې مخ پټي وسلوال سپینوام لرې پرته سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کور ته ورغلی ول. د دوی په وینا نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلی وو او وسلوال تښتېدلی ول. تر دې وړاندې د اپریل په 20 هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرامشا کې ناصرګنده وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله له ځان سره اوچت کړی وو او وروسته یې وژلی وو چې مړی یې په میرامشا کې غورځولی وو. په 13 یعنی د اپریل 20 نه تر مئی 3 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې دغه شپږم برید دی چې اووه کسان پکې ووژل شول او درې ژوبل شول. پولیس وای چې د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج شوه. د بریدونو ذمہواری لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 19 هدفي بریدونه تر سره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټولو وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپې تو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. شمالی وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې په واروار تکرار کړي. حکومت فوج او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. دوی وایي چې سیمه کې امنیت ټینګښت لپاره کوټلي اقدامات کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا شمالي جنوبي وزیرستانونو بجاوړ، خیبر، سوات، بنو، لکی مروت او یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکي ویلي چې په سیمو کې یې بیا وسلوال فعال شوي او د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
انٹرنیشنل پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو تاسو ورې ورزوري دونکو د یو بل ریپورت طرف ته د کورمې پښینې سیمه کې خلکو پروند د بجلی بندیدو یا لوډ شیډینګ پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو تر څه وخت پورې د ټل پاړه چنار لار هم د احتجاج په توګه تړلې وه. دوی غوښتنه کوله چې سمه او پوره بجلی دي ورته ورکړل شي. خلک وایي چې په یو شواروس کې د څو ساعتونو لپاره بجلی لري چې کافي نه ده. تر دې دوو نه وړاندې هم خلکو په سیمه کې د بجلی د نشتوالي خلاف مظاهره کړې وه. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په تیرې روژې میاشتې کې خلکو ته د رعایت یا سبسیډي په توګه په یو شواروس کې څلور ساعته بجلی ورکول شوه، خو اوس له دریو ګنټو زیات نشي ورکولې. د طارق اورنګزی په ریپورت کې تفصیل اورو.
دا ناره په پړاچینار کې د شینې سیمو اوسیدونکو د احتجاج په توګه وهي. دوی د چهارشنبه پر ورځ د بجلی نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. احتجاج کوونکو ک یو خوا د بجلی محکمې پر ضد ناره ووهلې، نور سره پر مرکزی سړک لا ټایرونو سوځولو سره د ټل پړه چنار لار هم تړلې و. د شوبلانو موینو سین وای هسی هم بجلی نشته، خو چې کله نه د بجلی لاینې د پړه چنار خال لپاره مختشوی فیډر پرځه ل کلیوالو سره اچول شوې، نو بجلی نور هم خراب شوه.
مو علاقای سیټی علاقہ ده او مو چکم ده پړی وسکړی ده لین او مو ته 24 غنټو کې اکثر 24 غنټو کې وا غنټه کله نوې کله یوه نیمه غنټه روشي او مو ته هوس کر بجلی نه سیو او بوډی را مسله ده سمو اره خونه ټینکر وړي.
په کورما ضلع کې یوازې د شینینا بلکې د پړچنار صدا علي زو او بغن خارونو په شمول کلیوالو علاقو ته هم کما بجلی ور پرېګدول کېږي چې سره د مقامی خلکو ژوند لا مشکلات سره مخامخ دي. په ضلع کې د بجلی نشټوالي پر ضد سواره مقامی خلکو احتجاجونه وکړل، خو یاد مسلې حل ونه موندلو. د خوار کلی ملک نیاز بادشاہ تر دې وړاندې د احتجاجي جرګې پر وخت په صدا خار کې ویلی ول چې کبه بجلی سمنه شولانو پر ضد به په لویه کچه احتجاج پیل کړي.
کدا نظام ٹھیک شو، بجلی برابر شو، سسٹم صحیح شو، خو صحیح دی کنه شو نو مو بو داغه د شپې کو قوم مشران یو سل وتانا کاغه کو چای دی کاغه پوش ولی سنټر دی کاغه خور کله میرو کا څه مرغی چنا دی مکمل دا کمیټی به لن کوي او ورځ به منتخب کوي بیا به زدی تا ور خایو د حکومت ته مزه بیا د عوام تکات ور خایو.
بلخوا په دغه د بجلی محکمې ای مشر انجینیر عبدالماجد مشال لوډیو ته د چرشنبه پر زویل کڅوګ غواړي چې بجلی خشي نو میټر دی ولګوي ولې چې دوی مفت بجلی نشي ورکولې. عبدالماجد زیاته کړه کڅو هم په روزمیاش کې د بجلی محکمې څلور غنټه بجلی ورکوله، خو د حکومت له خوا سبسډي پر ختمېدلو ووستر درو غنټو زیاته بجلی نشي ورپېګډولې. چارواکي دا هم ویل په ګریسټیشن کې د شینې لپاره پر مقرر فیډر دا وخت د بجلی لوډ دومره دی چې مسلسل یو شان بجلی نشي ورکولې او نه داسې کولې شي چې د یاد سیمې بجلی پر بازار فیډر ور واچوي.
نو دیو سره ډیماند دا دی چې موږ د سیټي فیډر ته واړو نو سیټي فیډر الریډي موږ سره هغه کې ځای نشته، خو چې دا علاقې سیټي فیډر ته واړېږي بیا به هغه بالکل نه چلیږي.
په قبایلی ضلعو کې حکومت دا وخت په شپه ورځ کې درې غنټې بجلی ورکوي، خو مقامی اوسیدونکو دا دریز دي چې دوی ته د هغه بجلی ورکړل شي چې د خیبر پختونخوا صوبې سره تر زم کې دلوي مخکې وا. په پخوانی فاټک کې د بجلی محکمې پر هغو ځایونو کې تر اتو غنټو پورې بجلی ور پرېږدوله چې تر یو مقرر هدا پورې د بجلی بل ورکول کېدل، خو چېرته چې میټرې نه ویل کېدلې نو هغلته په څلور ویشتو غنټو کې یوازې څلور غنټې مفت بجلی ورکولو سہولت وو. طارق اورنگزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال لیډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نجیب امیر نملن خبرونه وورو.
پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته روان شو. دا په تیرو سباندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنۍ چارو او موجوده د مملکت وزیره هینا رباني کر هند ته تللې وه. ټاکل شوی چې د شانګهای همکاري سازمان دو ورځنۍ غونډه نن د هند په سیلانی ښار ګوا کې پیل شي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د مئی په درېیمه په اسلام آباد کې په ترسره شوي ټولګوندیزه کانفرنس کې غوښتنه شوې چې په ملک کې د امنیت لپاره دې ځانګړي اقدامات وشي. له غونډې وروسته په خپره شوې شریکه اعلامیه کې ویل شوي په ملک کې دې د وسلوالو خلاف عملیات د ولس په ملاتړ او د هغوی د باور ترلاسه کولو وروسته ترسره شي او د پراخو عملیاتو پر ځای دې هدفي عملیات ترسره شي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو یو ویټرنر وژل دی. د میرعلي تاڼي یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال لډیو ته ویل چې ډاکټر رحمت ایاز پرون په میرعلي بازار کې مخپټو وسلوالو وژلې او هغوی په تیښته بریالي شوي دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 19 هدفي برید دی. د کراچۍ نیو ټاون تاڼي ته مخامخ هندوانو احتجاجي پرلت غځولې. دوی دا احتجاج د مئی په لومړۍ نیټه د یو هندو ځوان کمل کشن تر وژل کېدو وروسته پیل کړی دی. پرون ناوخته د وژل شوي ځوان رور رام کشن او تره دلیپ کشن مشال لډیو ته وویل چې پولیسو په جالي مقابله کې کمل وژلی دی. بل پلو د سیمې د پولیس یو مشر اس اس پی زبیر نذیر شیخ هم مشال لډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وژنې مقدمه درج شوې او د پولیسو یو انسپکټر فرمان علي شاه نیول شوی دی. او د اوکراین چارواکي وایي د مئی په درېیمه د روسیې لخوا د ترسره شوو وروستیو ډرون بریدونو په لړۍ کې په خیرسون کې 12 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي.
لند خبرونه هم د نجیب امیر ناوري د لوریدونکو ورسوست یو ریپورت طرف ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای چې په خیبر پختونخوا پنجاب کې د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ د جرګګي د اوریدنې او کارروایي تفصیل د پارلیمان سره شریک کړل شي. نوموړي د غوښتنه لغرستو کړي چې سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو محدودولو په اړه د پارلیمان د کارروایي تفصیل وغوښت. بلخوا د پاکستان بار کونسل د وکیلانو ځینې مشران وای که حالات دغه ډول دوام وکړي نو سپریم کورټ به د حکومت پر ضد د توهین عدالت کارروایی وکړي او حکومت به ختم شي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې موجوده آئینی بحران د عدالت نه بلکې د سیاست له لارې حل کېدای شي. په دې اړه تفصیل منور شاه راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ د جرګګۍ د هغه اوریدنې او کاروایي تفصیل دی له پارلیمان سره شریک کړل شي چې په نتیجه کې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه حکم شوی دی. خواجه آصف دا خبره د مئی په دویمه قومي اسمبلۍ ته وینا کې له هغې وروسته وکړه چې هم په دغه ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس یا مشر قاضي عمر عطا بندیال د قومي اسمبلۍ د سپیکر نه د هغه کاروایي تفصیل ورکولو غوښتنه وکړه چې پکې د سپریم کورټ د اقداماتو او د چارو د بهیرونو یعنی پریکټس اینڈ پروسیجر بل 2023 په نوم قانوني مسوده باندې بحث شوی دی. په دې قانوني بیل کې د سپریم کورټ د چیف جسټس لخوا د از خود یا سوموټو نوټس اخیستو اختیارات محدود کړل شوی دي. پښتنه دا ده چې د سپریم کورټ د چیف جسټس سره د وفاقي اتحادي حکومت او پارلیمان دا کلکیچ کوم لخت روان دي. د پاکستان د وکیلانو د مرکزی اتحادیه پاکستان بار کونسل یو مشر عابد ساقی د مئی په دریمه مشال لیډیو ته ویل اندېښنه ده چې که د سپریم کورټ حکم عملی نشي نو عدالت به د حکومت پر ضد کاروایی کوي او دا کړکیچ به نور هم سیوا کیږي.
آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے اس میں مداخلت
د آئین آتشپیتم او نشپیتم ماده ډیر واضح دي چې سپریم کورټ د پارلمان په کاروائی کې مداخلت نشي کولای او په پارلمان کې هم د سپریم کورټ د ججانو په اړه بحث نشي کېدای. خو تاسو ګوري چې دا دوه خبرې روانې دي. سپریم کورټ او پارلمان د آئین خپل تشریح کوي. خو په دې کې د اندېښنې خبره دا ده چې که سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخاباتو په اړه خپل فیصله بدله یا واپس وانخلي نو د وفاقي حکومت پر ضد به د عدالت د سپکاوي مقدمه جوړیږي او په نتیجه کې حکومت ختمېدای هم سي.
د پارلیمان لخوا د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو محدودولو بیل د اپریل په 6مه قانوني حیثیت ترلاسه کړی دی. دغه قانون د سوموټو نوټس یا له خپل اړخه د اقدام کولو حق د چیف جسټس نه اخلي او د هغه په ګډون دریو مشرانو ججانو ته ورکوي. خو چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل په 19 نیټه د دې بیل د مسودې پر ضد درخواستونو د اوریدنې پر مهال امر کړی چې دا به نه عملي کیږي. نوموړي د حکومت دا اقدام د عدلی په ازادۍ کې مخامخ مداخله بللې ده. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د سیاسیاتو د سانګې بشر ډاکټر فرحان حنیف هم وایي چې موجوده آئینی بحران د عدالت نه بلکې د سیاست للارې حل کېدای شي.
لدی بحران د وتلو یوازنې جمهوریت لار داده چې سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کینی او په سلا مشوره د ستونزه هواره کړي. مونږ کتلی چې په تیرو وختونو کې د آئینی بحران څخه غیر جمهوریت قوتونو ګټ راپورته کړي، نو په کار ده چې هغه حالات بیا تکرار نشي. په دې اوسنی بحران کې په ځان بې پرې بولي او عدلیه خپله فیصله اعلان کړي، نو دوی خدا ستونزه نشي هوارولی. په کار ده چې حکومت د مخالفه ګوند تحریک انصاف سره د مذاکراتو له لارې دزدي ستونزې حل راوباسي.
د پاکستان د اتحادي وفاقي حکومت او د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال ترمنځ اختلافات له هغه وروسته زیات شول چې نوموړي سکال مارچ کې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه سو موټو نوټس واخیسته او په پنجاب کې یې د مئی په 14 د صوبایي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف هم په یادو صوبو کې په دغه نیټه د انتخاباتو غوښتنه کوي. قوې فاقي حکومت وایي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په اعلان شوې نیټه انتخابات نشي کولی، او دا چې په ټول پاکستان کې به په یو وخت یعنی اکتوبر میاشت کې عام انتخابات کوي. بلخوا چیف جسټس عمر عطا بندیال د دې قضیه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي که سیاسي ګوندونه په متفقه توګه د انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي، نو خپلې فیصلې ته بیا کتنه کولی شي. دا راز د سپریم کورټ په وینا دواړو خواوو په دې حق له مذاکرات پیل کړي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا په بیلابلو سیمو کې کروندګر وایي چې د بارانونو غلې لوچې فصلونو او باغونو ته زیان رسیدلی او اندېښمن دي چې ورسره به اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې شي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې باید حکومت د زیانمنو شو فصلونو او باغونو سروې وکړي او دوی ته مواسه ورکړي چې ځکه چې د ژوند زیاتره تکیه په زراعت ده. بلخوا د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي چې دوی ته د بارانونو لوچې د خراب شو فصلونو او باغونو په اړه معلومات لا نه دي ترلاسه شوي، خو ډېر ژر به په سیمو کې سروے کوي او د حکومت د هدایاتو پر رڼا کې به له کروندګرو سره مرسته کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې کروندګر وایي چې د بارانونو او غلې له وجې فصلونو او باغونو ته زیان رسیدلی دی. په صوبه کې د کروندګرو اتحادیې مشر لیاقت یوسفزی د مې په درېمه مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو سوروزو کې د بارانونو او غلې له امله د صوبې شاوخوا په اره سیمه کې د میوو ګلونه او د غنمو فصل خراب شوی دی.
د تیرو یو هفته کې یا درې څلور ورځې کې کم بارونه نه وشو. نو دې کې حکومت د جنوبي ځان راوړو په ټاک دی خان کې خپ باران نه وشو. وسره په وزیرستان علاقه کې اول تک چې کم باغوات او فصلونه هغه ته ډیر زیات نقصان رسیدل لري تر لکی مروت پورې. بیا په پیخور کې پرون یاره دې نمخ کې چې کم غلې وشو په پیخور په مضافاتو کې او غیر چاپېره چې کم کلی لري پاغې کې نو دغه غلې ډیر زیات وشو. د دې نه دور وځي مخ کې په شپ قدر 400 کې چې کم غلې شوې د ناغه د ځای فصلونو ته سر د غنمو وسره چې کوم ډول د میوه فصلونه یا سبزی د ناغه ته ډیر زیات نقصان رسولره دي. سره سره پرون خپل روز په پټخېلا ملکان ډیریا وسره د دیر ته مرګری پورې چې کوم ایریا ده، نو په دغه کې زیات باغات تی په سواد کې ناغه کې باران او زول او مختلف ځایونو کې غلا چې کوم شوی د ناغه ته نقصان رسیدل. دغه سي په سوابه کې چې کوم د تربیلی سایت ده یا ده ټوپه تحصیل وته موږ وايي نو پاره کوم چې کوم د مختلفو ځایونو کې غلا شوی ده او دا غي نو داړو فصلونو ته نقصان رسیدل.
لیاقت یوسف سی وايي چې د ابو هوا بدلون له وجې سږ کال د اپریل په خیرنه اونې او د مې په لومړي ورځو کې هم بارانونه او غلې وشوه چې له وجې فصلونه پخنه شول. لیاقت یوسف سی دا خبره په داسې وخت کې کړي چې د پاکستان د ابو هوا بدلون د چارو وزیر شری رحمان د مې په لومړي نیټه په ټویټر لیکلی چې پاکستان په اغو شلو هوادونو کې شامل دی چې د زیاتو بارانونو لګوخونو سره مخامخ دي او د دې بارانونو په نتیجه کې زراعت او مالداري ته سخت نقصان نه رسیدل شي. د پېښور په اکبرپوري سیمه کې کروندګر عمر دراس وایي چې د پېښور په شاوخوا سیمو کې د لوچې خوبانې او د لوکاټو باغونه کیږي، خو سږ کال د بې وخته بارانونو له وجې دوی ته په آمدن کې 80% زیان رسیدای شي.
دین یو میاشت مخکې طوفان راغلی او باران راغلی، نو دا ګل چې کم دی نو ډېر ښه ګل راغلی او دا بوټي د ګل نه ډکو، نو زمونږ ډېر امید دا چې را دا به فصل ډېر ښه وي. خو هغه باران چې وشو نو هغه زمونږ دا ګل مکمل طور سره ختم کړو. کوم ګل چې بیا پاتې نو دا اوس ریسنټلی چې کوم غلې که باران شنو هغه چې کوم الوچی پاتې هغه الوچی هغه غوردور نه اوس د دې پیداوار چې کوم ده د 100% نه ماته 5% هم نخکاری بد دې پیداوار د الوچی ډیره زیاته خراب شو نو زه تقریبا داسې د 40-45 50 لک روپو کار د باغونو کوم تقریبا داسې ماته اندازه لګی چې را زمونږ داسې 50% 40% به زمونږ ریکوري وشي او 60% زمونږ نقصان دی
د ملګرو ملتونو په مشرۍ د 2022 کال د نوومبر لشپګمې څخه تر اتمې نیټې پورې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د آب و هوا بدلون په اړه نړیواله غونډه شوې وه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هغې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د 2022 کال د سیلابونو له وجې هیواد ته تر 1.5 ارب ډالرو زیات زیان رسېدلی دی د سوابې اوسیدونکي عمران خان وایي چې په تیرو ورځو کې د بارانونو وروستو د امونو او امرودو ونو ته یو ډول ناروغي لګېدلې او اوس په وچېدو روان دي هغه زیاتوي چې په صوبه کې لوړاندې نه د غنمو د وړو بحران دی او اوس د غنمو فصل خرابېدو سره زمیندار نور هم پریشانه شوي دي
د امرود دلته هغې څه وچ شوي غونته دي پاڼې نرې کړي داسې بورې نرې کړي ام چې کوم دی نو هغه ام وچ شوی دی نه بور کړی دي سي نرې کړي څه پتي څه کار څه وایرس کسې چل دی فصلونه شي نو مارکیټ کې شارټیج راشي شارټیج چې راشي نو بیا ریټ څه واشي په پروس کار وچ ترې شروع شو نو غنم خو په 3000 روپۍ باندې من خرڅوم خپل په 3000 خرڅ کړو خو چې شارټیج اخر کې جوړ شو نو 6000-7000 ته ورسېد
د کروندګرو د اتحادی مشر لیاقت یوسف زیوای چې حکومت د بارانونو غلې لوبچې د زیانمن شوو فصلونو سروې وکړي خو کروندګرو ته موازه نه ورکوي نو موړي زیاتکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د خلکو د ژوند زیاتره انحصار په زراعتو دی نو باید حکومت ورته پام وکړي خو بیا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی ته د وروستیو بارانونو غلې لوبچې فصلونو ته د وختي زیانونو پړه پورا معلومات ندی رسیدلی نو ځکه د حکومت لاړخه د موسی پړه هدایات هم ندی تر لاسه کړی
لیکن لیک د پوهې ضرورت دی زموږ د زمیندارو رونو ته هم او نورو خلکو ته هم چې کومه حکومتي پالیسي وي کنه جی دا ډیپینډ کوي د هغې مطلب زموږ خپل لیمیټیشنز دي دا داسې نه چې د هغې ډېر فصل نقصان شوی دی موږ به ټول فصل پر دغه ورکو پیسې ورکو کنه موږ به صرف هغه عمره پیسې ورکو چې سمره موږ ته ایکټ کې اجازت دی 10000 روپۍ پر ایکڑ یا دغه رنګ خصوصي اعلان وشي مطلب لاسټ ایئر مونسون کې خصوصي اعلان شو خو اس نارمل چې کوم ریټس دي هغه کم دي مطلب مونږ تر اوسه پورې چې پرون نه اول ورځ داسې بارانونه سټارټ شوي دي خو مونږ ته ډیفرنٹ چې کوم سیکشنز دي اې ته مونږ ته سکیټرډ فارم کې را فارم کې ډیټا را روانه نه خو چې ایگزیکټ ډیټیلز لامو سره فلال نشته ځکه چې سرویز نه شوي چې درته پورې سرویز نه شوي هغه ته پورې مونږه کمپنسیشن اګریکلچر لینڈ کې کمپنسیشن مونږه نشو ورکوله
تر دې مخکې د قدرتي آفتونو په وخت د مبارزې ادارې د اپریل په 16 په یو بیان کې د سیلې سخت باران او غلې خبرداري ورکړې وو د دې ترڅنګ د پاکستان د اقلیمي بدلون د چارو وزیر شری رحمان هم په ټویټر په یو بیان کې کروندګرو ته ویلي دي چې په هیواد کې د بارانونو په نتیجه کې د زیانونو د کمون لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي اوریدونکو مشال ریډیو د په خبر پښتونخوا کې رستیو بارانونو توپانونو په تیرو سور وسو کې لکتر لگا سلور کسان وشلی او زیات شمیر ساروی هم لمن سوړی دي همدارنګه خلک شکایت کوي چې فصلونو ودانی او ته هم زیان رسیدلی دي بل په لور د موسمیات ادارې پر اتلونکو سور وسو کې د نور باران توپان غلې او په خړو کې په بخنغوانو او په خړونو کې د اوبو راتللو پاړه هم ویلي دي په ډیره تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو
دا قدرتی اپتونو د نظم صوبہ ادارے یا پی ڈی ایم اے ترمخا صوبہ کے روانو بارانونو او طوفانونو 13 ورځو کے سلور کسان وجلی چپک درے لکی مروت او یو شنگلا کے دے او زین پک جوبل شوی هم دی دا ڈول دا دیر شنا سیوا ساروی هم وجلی چپک گڑی بیزی شامل دی دیاد ادارے ویان تیمور علی مشا لیڈوتا پدی باب لوائی
خیبر پختونخوا کے گزشتہ 2 روز راسی بارانونو سٹارٹ تھی او پ مختلف علاقوں کی گلی ہم شوی دا تر اس پورے چگم سر اطلاعات تھی نئے اطلاعات مطابق سلور کسان پکې په حق رسیدلی دي د بارانونو آسماني بجلی او توغیانې د لاسا همدا غرنګ دوه کسان پکې زخمیان شوی دي تر اوسه پورې کوم سره اطلاعات دي 5 کورونو ته جزوی تور باندې او یو کور ته پکې مکمل تور پر نقصان رسیدلې دي او 36 غډي او بیزی پکې هم مړی شوی دي
نو موږ ځا ته کلا چې ولړ فصلونو ته هم ځان رسیدلې دي ولې د هغې کر معلومات لا دوی ته ندره رسیدلې او متعلقه ځلې انتظامی د هغې تخمین لګوي دا موسمیات محکمې تر مخه راتلونکي سوروز کې دا اوس هم دا ډول بارانونو غلې او تیز هواګانو امکان دی نو باید ولس هم او په خاصه توګه زمیداران احتیاط نه کار واخلي زکه دا طوفانی بارانونه ولړ فصلون ته په خصوصي توګه غنومته ډیر ځان اړولې شي. خیبر پښتونخوا کې د موسمات محکمې چارواکي ډاکټر فهیم مشال لیړو توای
د باران ورونکو هواګان یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلف حصو ته رانانه وته دا دغه سیستم په وجه باندې د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې شبه په شبه د باران امکان ده. دغه تیز بارانونو او د هواګانو په وجه دا غنم فصل ته نقصان رسیدو خطر هم دی. نو موږ کروندګرو ته دا خاص دا چې موسم ته دی ګوري او هغه حساب سره دی خپل کم څه حفاظتي اقدامات وي نو هغه دی کوي. په دې حفاظتي اقداماتو کې دا هم شامل ده چې کم پټي دي هغه نه د اوبو او وستلو خپوره انتظام دی وکي.
دا د ونه چې موسمیات محکمې وړاندې نه په صبح کې د تیز بارانونو سیلې ګلې تزمکه د خېدو او په خړونو کې د اوبو راتلو امکان دا دیرشم مینا سرګند کړو او د هغه پرانا کې پی ډی ایم پښپګوښتم اپریل خبرداري هم جاری کړو چې په ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شي چې په دې ورځ شپو کې د غریز سیمو مخه نه کوي. دغه ډول ځلی انتظامیو او ریسکیو یو یدد وته هم د چمتو کېدو هدایت شي. وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوهنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروے
په څلورنیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په پنځو بجو. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوسته یو رپورت طرف ته په جنوبی وزیرستان کې خلک شکایت کوي چې حکومت په انټرنیټ بند کړی دی چې لوچی د غیشوند اغیزمن شوی دی. د سیمې مرستیال کمشنر محمد ناصر خان بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خلکو شکایتونه یې اوریدلې دي او زر به معلومه کړي چې په یاد سیمه کې انټرنیټ ولې تړل شوی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکای اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې باره کښې ویایي.
په جنوبی وزیرستان کې تحصیل سکای تحصیل بیرمل او سنور علاقې په دا کې انټرنیټ سہولیت بند کړی شوی دی. نو ځینې خلک چې ټیکنیکل مسله دو نو ټیکنیکل مسله کوي ها ریس دوی کې خدا چې کېدای شي خو بیا ها د څو ورځې نه انټرنیټ د دغه د بحالۍ څه کوشش ور نه شو. نو په دمیش په علاقه کې چې کوم خلک د انټرنیټ نه د تعلیم د صحت او د روزګار د میز نه سکیم لرې پروته ورینه دي مش په نور ملکي نه کوي یا د خپل ملک نه نه کوي مسو پر خلتې دغه سره د رابطې او ډېره ښه ذریعه.
سویلی وزیرستان پر ضلع د مکین سیمې تاجرونو اتحادیې مشر ریاض ماسید ویایي چې د انټرنیټ بندش په وجه کاروباریون د نقصان سره مخامخ شوي دي.
میز نن سلواره مارز دو چې د مکین مارکیټ 3G 4G چې کوم نیټ چلے دا دغه بند دی. دغه په وجه باندې مقصد چې د میز مارکیټ ته روزانه په سطح باندې د لکار نقصان دی. په ټوله دنیا کښې حالاتي نه خورو کېږي احتجاجي نه هشي ارتالی نه هشي خو بیا مقصد نه نیټ بند کوي نه نور د زندګۍ هغه کوم چې سهولت انسانیت ټولوي هغه په شه باندې کېږي. میږ انتظامیا نه دغه اپیل کړي او د پاک آرمی نه دغه اپیل کړي چې بایي میږ ته خاص کر تاجر برادري ته دغه شي ډېر غټ نقصان دی. د آرمی طرفه بد شوی دی چې کوم معلومات هم کړی دی آرمی په لوس شوی دی دغه شی خاص کر د لیون کور دی دغه طرفه چې مطلب هغه آرډر ورته وکړو چې خلوص.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره د انټرنیټ بندش په باره کښې تماس ونیولې هغوی وویل د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی په سیمو کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راي څه ته وي او سیاست څنګه کوي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د څړنواله خلک انتی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزوسته یو بل رپورت طرف ته په خوست کې د رسنیو مشرانو او خبريالان وایي اقتصادي ستونزو د دوی رسنیز فعالیتونه اغیزمن کړي دي او د دوی ستونزې یې ډېرې کړي دي. هغې یادې څرګندونې د مې په درېیمه د مطبوعاتو ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د رسنیو فعالیتونه ښه روان دي. په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ایزې ریډیوګانې او څلور محلي ټلویزیونونه فعال دي. تفصیل نجیب الله الوخیل را کوي.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو او خبریالانو د مې د درېیمې یا د مطبوعاتو ازادۍ د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل اقتصادي ستونزو د دوی پر رسنیزو فعالیتونو منفي اغېز کړی دی. دوی همدارنګه له مسؤولو ادارو او چارواکو هم وغوښتل چې خلکو ته د حقایقو د روښانتیا او کره معلوماتو د رسولو په خاطر دې له رسنیو سره پر وخت د معلوماتو په شریکولو کې مرستې وکړي. په خوست کې د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل مشاد راډیو ته وویل
ډېره غټه ستونزه خپله اقتصادي ستونزه ده چې د دې په نتیجه کې د افغانستان په کچه تقریبا ډېرې زیاتې رسنۍ د رکود سره مخامخ شوې دي او یا نور هم د مخ په زور روانې دي.
په خوست کې د ژمن تلویزیون خبریال شیرین درمان هم وایي سره له دې چې د رسنیو کارکوونکي ملي ګټو ته ژمن دي خو بیا هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري.
عموم کې ژورنالیستان ملي ګټو ته ژمن خلک دي خو بیا هم له کلونو راهیسې خبریالان په یو شمېر موضوعاتو کې مطبوعاتو ته د لاسرسي په برخه کې محدود دي. نو لاړوندې دارو موږ غوښتنه هم دغه ده چې خبریالانو ته پر وخت معلومات ورکړي څو د خبریالانو له لارې ولس اګه شوي او ولس له هغه ذات چې دی ورته اړتیا لري خبر شوی وي.
د خوست په ګډون د افغانستان په سلو رشتو ولایتونو کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا ونمانځل شوه. د یادې اتحادیې ولایتي مسؤل زاهد شانګار وویل دوی د خوست د رسنیو لسګونه خبریالان او مسؤلین په دې وسایل چې په نشتو امکاناتو خپل رسنیز فعالیتونه روان ساتلي دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې په همدې مناسبت د خوست پنځوس تنه ژورنالیست د ستانلیکونو په ورکړه دوی وستایل چې د خو ژورنالیستان د افغانستان په کچه هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه د دوی نه رسنۍ ونه تړل شوې د رسنۍ مسؤلین همداشان د رسنۍ ژورنالیستان نو دا د ډېرې ستاینې وړ دي.
بلور ته د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه په ښه توګه روان دي او دې ځای کې نه یوازې کومه رسنۍ نه ده تړل شوې بلکې نوې رسنۍ هم د جوړېدو په درشل کې دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په خوست کې الحمدلله د ژورنالیستانو ټول کارونه ډېر ښه روان دي. هیڅ یوه رسنۍ سقوط خو نه بلکې اضافه نور هم څلور رسنۍ د فعالیتو په حالت کې دي. دا په ټول افغانستان کې دا امتیاز یوازې خوست حاصل ده.
په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ایزې راډیوګانې او څلور محلي تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي. یاد دیوی د 1993 زیږدیز کال د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعه په اته سربختمه ناسته کې د مې دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ اعلان شوه او له هغه وروسته د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په همدې نوم نمانځل کیږي.
تاندې هلی
تاندې هلی
پندرہ سال زما دوازن شو سو واته کال هم تا خشان پلوړې دو ټوړې دو تیر
خبر دی سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامه دی وی د زمو هسبند سره پرته نه
انټرنیشنل ما چې کار کړی هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شبکې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو د ورزو د یو بل ریپورت طرف ته د جلال آباد خار اوسیدونکو د سړکونو غاړې ته او د ناپاک ویالیو په سر د خرسلاو لپاره له پخیدونکو خوړو شکایت کوي. دوی وایي چې د لارو په سر پخیدونکو خوړو د ډبل ډبل ناروغیو سبب کیږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست او خاروالې له چارواکو غاړي چې مخه ونیسي. د دغو خوراکي موادو پلورونکو وایي پوره هڅه کوي چې پاک او سم خواړه جوړ کړي، خو د سید نشتوالي له امله ورته ستونزې هم ډېرې دي. بلخوا چارواکي هم مني چې د لارو په سر پخیدونکو خوراک د صحت له اصولو سره سم او صحیح نه دي او هڅه کوي چې مخه ونیسي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جلال آباد خار اوسیدونکي د بیلابیلو واټونو په پلو لارو او د ناپاک ویلو په سر په سرخلاصو لوښو کې د څښاک او خوړو پلور اندېښمن کړي دي. دوی وایي د واټونو پر سر د خوراکي توکو پلور غیر صحي او زیان اړوونکی دی چې له امله یې خلک د بیلابیلو ناروغیو ښکار کیږي. دوی د ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو د پلو لارو پر سر د پخیدونکو خوړو د مخنیوي غوښتنه کوي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي لیاقت او عتیق الله وایي
دغه د سرک په سر چې نه پخیږي ځیګر پخیږي چولې دي، خپله ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته دی او ټول په دې کې ګډیږي، یعنی چې دلته صفایي نشته. دغه میکروبونه ټول چې د ایسال او نور مرستګانو سبب کیږي.
دغه خوراکونه چې د سرک په سر باندې خرڅېږي ټول غیر معیاري دي، مختلف امراض دي چې انتقالیږي په ماغه یو چمچ باندې په ماغه یو کاپ کې، هغه صفایي به ته نه اجرا کیږي.
بلخوا په جلال آباد ښار کې په پلو او د سرکونو غاړو ته د پخیدونکو خوراکي توکو پلورونکي نور محمد او عمران وایي دوی تر خپلې وسې هڅه کوي چې صحي خواړه تیار کړي، خو زیاتوي چې د زید نشوالي له امله اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري.
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړ ته زیرا کې موږ خپل یو قبر زت نه وګټو،
خپل لن برابر کړي دا چې د خلاله نه پکې ګټو او فل حال څومره خستا چولي او داسې لوبیا غواړو چې دا سه یو خلیان دا برابر کی.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی هم یاد ستونزې مني او له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر د غیر صحي خوړو له خوراک څخه ډډه وکړي.
دا کوم سرکونه په سر باندې چې کوم خوراکي توکي خرڅي کې بډي ګډي رول د شاروالین دي، ځکه دا په غیر قانوني ځایونو کې دوی د خوراکي توکي پلوري او بیا په ټوله کې د وډونو څخه د خوراکي توکو د پلورنځي څخه د بررسۍ لپاره د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د چاپیریال روغتیا ساتنې ټیم لري چې دوی د پلان مطابق خار ته وځي او خوراکي توکو پلورنځي او همدارنګه وډونو بررسۍ کوي.
بلخوا د جلال آباد خاروالۍ ویان بختی جان مراد هم یاد ستونزې مني، خو وايي وخت په وخت د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون لمخي د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکي توکو سارنه کړي. نو موړه وايي د خاروالۍ مسؤلین په دې هڅه کې دي چې د پلو لارو پر سر خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
دا غوي کنټرول چي دی دا ستونزمن دي، خو بیا هم په دې برخه کې ټیمونه موظف شوي دي، هغه ته دند سپارل شوی ګرځي ورپسې هوټلونو برخه کې همداشان ځینې نورې برخې دي چې د خوړو برخه کې فعالیت تر سره کوي. دا غوي د کلانتران او د اتحادي مسؤلینو سره خبرې شوي دي، هغوی کارځایونه ورته مهر لاک شوي چا سرغړونه کړي بار بار، او لا هم په دې برخه کې مخالوالۍ خپل فعالیتونه او کمپاینونه جریان لري.
جلال آباد د افغانستان یو له ګڼمیشتو ښارونو بلل کیږي چې د ختیځو ولایتونو د وګړو تر څنګ پکې د بیلابیلو ولایتونو خلک میشتي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې د هوا د ککړتیا تر څنګ د سرک پر سر پلورونکي هم نشي کولی د خپلو خوراکي توکو حفظ الصحه مراعات کړي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات دیر چترال شنګلې او خوښه سیمونه راپورونه جوړوم.